په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري کډای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له بوریوال کاکړه.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د جوړې شوې کړنلارې پر یو شمېر برخو عمل په ورو روان دی. افغان ولسمشر اشرف غنی هوډ ښودلی چې په خپل هیواد کې به اسلامي دولت وسله والو ډله تر خاورو لاندې کړي، او په امریکا کې د واورې طوفان له کبله پر سفر د لګیدلو محدودیتونو لرې کول پیل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منلی ده چې د ترهګرۍ پر ضد د جوړې شوې کړنلارې پر یو شمېر برخو عمل په ورو روان دی. نواز شریف هوډ څرګند کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې به مبارزه تیزوي. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې په ماښام په لندن کې خبریالانو ته کړې دي. نواز شریف وویل پاکستان او افغانستان ژمن دي چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي.
بنیادی ٹول زمنگ افغانستان سره دا لوزنا مدا چخبل خاور باد یو بل پرزت نہ کرو تر ہکرو تب اجازه نه ورکو چل یو هی وعده پر بل بری دکڑی. پاکستان پکلا کا د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغه لوزنامې سرغړونه نه کوي. خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سری ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي.
دا له هغه وروسته ده چې وسلوال طالبانو د روانې میاشتې پر شلمه نیټه په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون برید کې یو ویشتنه ووژل. پاکستاني چارواکو وویل چې دا برید له افغانستانه تنظیم شوی و، خو افغان چارواکو بیا دا خبره رد کړه. په کوټه کې نن د ملیشا ځواک پر ضد کار بندیز دی. په کوټه کې نن د دوشنبې په ورځ د ملیشا ځواکونو او کسټم چارواکو پر ضد کار بندیز دی او ټول تجارتي مارکیټونه تړل شوی دی. د دغه ښار تجارانو د دې کار بندیز اعلان کړی چې وايي ملیشا ځواکونه او کسټم چارواکي په ښار کې دننه د دوی پر دوکانونو چاپی وهي او بهرني سامانونه ورڅخه ضبطوي. د دوی په وینا چې له دې سره د دوی کاروبار په ټپه درېدلې او دوی ته یې ډیر زیان او کړاوونه رسولې دي. د ملیشیا ځواک لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هوډ ښودلی چې اسلامي دولت ډله به له منځه یوسي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم پر مهال له بی بی سي سره په یو مرکه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې هغو وسلوالو په افغانستان کې لعنتي ځواکونو او طالبانو سره نښتې کړې کوم چې ځان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې برخه بولي. ولسمشر اشرف غنی ویلی چې اسلامي دولت وسله والا ډله افغان پدیده نه ده او د دې ډلې ظلمونو خلک زورول دي. نوموړي ویلي چې افغان ولس د دې ډلې پر ضد راپارېدلې دي او دا ډله پر افغانانو تیروته ده. افغان ولسمشر ژغ کړی دی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد باید په سیمه ایزه او نړیواله توګه ګامونه پورته کړل شي. ولسمشر اشرف غنی خبرداري ورکړی چې کچيري له طالبانو سره په راتلونکو څو اونیو کې د خبرو اترو بهیر پیل نسو نو جګړه به ډیره زیاته سي او سرات به پر ټوله سیمه پریوزي. نوموړي پر پاکستان ژغ کړی دی چې د خبرو نه کوونکو طالبانو پر ضد دي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د نیغ په نیغه خبرو په وړاندې له مخکې شرطونه به سولې ته رسیدلی رسول تر رسیدو په وړاندې ستونزې رامنځته کړې. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد بیګا له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د طالبانو د استازو غوښتنو ته په اشاره وویل.
قبلي شرایط که د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا نه ښودل کېږي یا د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کېږي، زما په عقیده باندې دا به د مستقیم مذاکراتو په وړاندې باندې خنډونه رامنځته کړي.
دا له هغه وروسته ده چې وسلوال طالبانو د یکشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړ شوې مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې افغان حکومت د روان کال په جولای میاشت کې د پولینډ په پلازمینه وارسا کې په یو غونډه کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي. له ارګ خبره شوی خبر پاڼه لیکي چې پرون په ار کې یو غونډه شوې او د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حاکمی د افغانستان د مرستندوی هیوادونو استازو ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. د امریکا په نیویارک او نور شارونو کې پر سفر د لګیدلو محدودیتونو لری کول پیل شوی دی. په نیویارک کې پلونه او ټونلونه د یک شنبه په ورځ بیرته پرانستل سو او لسی ترانسپورت نظام هم په کار پیل کړی دی، خو هغوی سفرونه لا هم له خنډ سره مخامخ دي. بل پلو په واشنگټن کې د فدرالي حکومت دفترونه نن هم بند دي. د استازو جرګې هم په قانوني استازۍ د رای اچونې ټول بهیرونه د فروری تر لومړۍ نیټې ځنډولی دی. د واورې طوفان له امله د واشنگټن په ګډون په یولس ریاستونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. دا طوفان اوس کمزوری شوی دی. د دې طوفان له امله شاوخوا 15 میلیونه خلک اغیزمن شوي او شاوخوا 5000 پروازونه هم ځنډول شوی دی. ایسوسییټډ پریس خبري ایجنټس لیکي چې تر اوسه 9 کسان مړ شوي دي چې لامل یې موسم ګڼل شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا له هغه وروسته د ولسمشر حسن روحانی داسې لومړی سفر دی چې د اټومي مسلې په اړه د یو نړیوال تړون له مخې له ایرانه نړیوال بندیزونه لرې سو. د ایران حکومتي چارواکي وایي چې ولسمشر حسن روحانی به په روم کې د اټلی له ولسمشر سرجیو ماتاریلا او وزیر اعظم ماتیو رینزی سره وګوري. نوموړی به له هغه وروسته د فرانس پلازمینې پیرس ته هم لاړ سي او هلته به د دې هیواد له ولسمشر فرانسوا اولاند سره هم لیده کاته وکړي. او وروستۍ خبره د لوبو، نیوزیلینډ د کرکټ په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې پاکستان ته په 70 منډو ماتې ورکړه. نیوزیلینډ لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سر 280 منډې وکړې. په ځواب کې د پاکستان ټولو لوبډله د 210 منډو له جوړولو وروسته اوټ شوه. د خبرونو پای او اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسوي به له رابعه اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ او 0.6 پیسې خرڅل کیږي او په 1.6 روپۍ او 0.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ او 50 پیسې او په 1.25 روپۍ او 10 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او 30 پیسې او په 1.45 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 0.5 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او 45 پیسې او په 1.10 روپۍ او 25 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 50 پیسې او په 1 روپۍ او 25 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور او بنو کې موسم یخ وي او ورسره به لړه هم وي او په کوټه کې به وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 9، بنو کې 3 او 3 او په کوټه کې 2 او 14 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د تیرې چهارشنبې ورځې وسلوال برید ته په اشارې سره ویلي چې په پاکستان کې دغه رقم تروریستي بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیمېږي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان له حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات لا هم ډیر کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت یو بیان وایي دوی هڅه کوي چې پر باچا خان پوهنتون د برید په څیر پیښو مخنیوی وکړی شي.
سیکورټی والا موجود و هغه ریسپونډ کړی دی. موږ کوشش وکړو چې داسې انعامونه پورته کړو چې داسې غلط واقعیت بیا دوباره
هم د چارسدې د وروستي برید په تړاو په لندن کې شوې د یو احتجاجي مظاهرې تنظیمونکي وایي ځینې قوتونه نه پرېږدي چې پښتانه د خپلو حقونو لپاره مضبوط غږ پورته کړي.
د پښتنو چې کلم متحد اواز راوچتېږي لکه د کاریډور په باره کې چې په دغه وخت کې دغه څیز راوچت شو.
او د افغانستان د سولې عالي شورا د امن مذاکرو لپاره د طالبانو لخوا د یو لړ شرطونو مخته راوړل دغه پروسې ته زیان رسوونکی یو کار بولي.
دومره مشکل شرطونه نه دي، خو شرایط به د مستقیم مذاکراتو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنې رپورت. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په افغانستان کې ځینې داسې عناصر شته چې له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي او دا چې باید دغه بریدونو مخنیوی وکړل شي. نوموړی زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې سولې او ثبات ته لیواله دی ځکه چې د سیمې امن د افغانستان په امن او ثبات پورې تړلی دی. نواز شریف په لندن کې له خبریالانو سره په خبرو کې دغه راز ومنله چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی قومي اکشن پلان هغه رنګ چې لازمه وه نه دی عملي کړل شوی. د وزیر اعظم شریف د څرګندونو تفصیل له پېښوره زمونږ د خبریال پر رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد نه کاروي او ترهګرو ته به اجازه نه ورکوي چې د یو هیواد له خاورې پر بل برید وکړي. نوموړی همداراز ټینګار کوي پاکستان پر خپله خبره کلک ولاړ دی چې خپله خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ له سویټزرلینډ نه پاکستان ته پر لار په لندن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. نواز شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې وسلوالو څو ورځې مخکې د خیبر پختونخوا صوبې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون خونړی وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 20 کسان ووژل. د پوځ بیان پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته ادعا وکړه چې دا برید له افغانستانه کنټرول دی او زیاته کړه چې ترهګر له افغانستانه پاکستان ته تر داخلېدو وروسته مردان ته راغلي وو او وسله یې د ځینو سهولتکارانو په مرسته په درادم خیل کې ترلاسه کړې وه. که څه هم ښاغلي شریف له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ومنله چې افغان حکومت د خپلې خاورې د بل چا په ضد د نه کارولو له موافقې سرغړونه نه ده کړې، خو ټینګار یې وکړ چې ځینې عناصر له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوی وشي. په بنیادي ډول زموږ له افغانستان سره دا لوسنامه ده چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد نه کارو او ترهګرو ته به اجازه نه ورکوو چې له یو هېواده پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړون نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. نوموړي همداراز په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي ایشیا زر کانفرنس یادونه وکړه. وی ویل چې په دغه کانفرنس کې مو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د چین، امریکا، افغانستان او پاکستان یو ګډه کمیټه جوړه کړه چې اوس د افغانستان د سولې په لړ کې کار کوي. ښاغلي شریف یو ځل بیا د سیمې امن په افغانستان کې په سولې او امن پورې وتاړه. وی ویل پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او همداراز مذاکرات د افغانستان د مسلې یوازینی حل وباله. موږ په ډېره کلکه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د شخړې د حل پلوي یو. موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات سخت پلویان یو او موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې تر سولې راتلو وروسته به په سیمه کې هم سوله او ثبات ټینګ شي. نواز شریف د افغانستان د سولې لپاره د جوړ شوې څلور اړخیزې کمیټې په اړه وویل د دغه کمیټې ګډونوال غواړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې امن راشي او ټینګار یې وکړ چې دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی، بلکې په دې لړ کې باید ګډ کار وشي.
له پیښور د مشال رادیو خبریالو د امریکا ولسمشر براک اوباما د پاکستان له حکومت غوښتي چې د هغو سخدریزو شبکو پر وړاندې جدي اقدام وکړي چې د هغه هېواد په خاوره کې فعالیت کوي. اوباما دا خبره د هند له یو اجان سره په یو مرکه کې په داسې حال کې کړې چې د چهارشنبې په ورځ په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې دغه برید له افغانستانه کنټرول شوی و. صالح محمد صالح رپورټ لري.
له پریس ټرست آف انډیا اجان سره په هغه مرکه کې چې د یکشنبې پر ورځ خبره شوه، اوباما د پاکستان د امنیتي قواوو لخوا پر سختریزو وسلوالو وروستي فشارونه ستایلي، خو ویلي دي د سختریزو ډلو د لمنځوړلو لپاره باید نور اقدامات هم وسي. اوباما په واشنگټن کې د هند دغه خبري اجانس ته وویل پاکستان فرصت لري چې څرګند کړي د ټروریستي شبکو د مشروعیت ختمولو، ځپلو او لمنځوړلو په برخه کې جدي دی. اوباما په خپلو خبرو کې وویل چې په سیمه او نړۍ کې باید د سختریزو وسلوالو د خوندي مرکزونو په برخه کې له هیڅ ډول زغم څخه کار وانه خیستل سي او تروریستان باید عدالت ته راکش کړی سي. تیره چهارشنبه د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د سختریزو وسلوالو په حمله کې 21 کسان ووژل سول. د پاکستاني طالبانو یوې څانګې د دې حملې مسؤلیت منلی دی، خو د پاکستان د پوځ ویان ادعا وکړه چې پر پوهنتون وروستی برید له افغانستانه کنټرول ده. حسیم بجوا د شنبې په ورځ یو کنفرانس ته وویل چې برید کوونکو ته له افغانستانه لارښوونه کېدله، خو دغه برید د افغان حکومت کار ونه باله.
کسی بھی سٹیج پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ افغان حکومت کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہو رہی
ہے۔ وہ یو پڑاؤ کے ہم چادہ نے دی ویلی چې افغان حکومت لخوا داسې سکیږي، بلکې دا ویل شوی چې دا کار له افغانستان تر سره کېد. له کومې سیمې چې تر سره کېد دا تر هغه هغه وخت هلته موجود و، هغه افغان نمبر استعمال او دلته خلکو سره رابطې نیولې او اپریشن کنټرول او
د 2014 میلادي کال د دسمبر پر 14 بیا د پېښور پر یو پوځي شونځي په برید کې 350 زیات کسان وژل شوي. پر دغه پوځي شونځي تر برید وروسته د پاکستان په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات شدید کړای سول، خو هندي چارواکي وایي پاکستان په سرحدي سیمو کې د سختریزو وسلوالو پر فعالیت سترګې پټې کړې دي. په افغانستان کې هم څو ځلې په یو لړ حملو کې هغه سختریزو وسلوال مسؤول بلل سوي چې د چارواکو په وینا په قبایلي سیمو کې خوندي مرکزونه لري. د امریکا ولسمشر براک اوباما پریس ټرست آف انډیا اجانس په مرکه کې وویل پر سختریزو وسلوالو فشارونه سمه پالیسي ده، خو د ده په خبره پاکستان ته په کار دي او کولی هم سي چې نور اغیزناک اقدامات هم وکړي. اوباما په خپل مرکه کې ویلي په پېښور کې پر پوځي شونځي تر برید وروسته موږ لیدلی چې پاکستان د ګڼو وسلوالو ډلو په وړاندې اقدام کړی، خو موږ لا هم په پاکستان کې دننه د ټروریزم د دوام شاهدان یو، لکه په چارسده کې پر پوهنتون وروستی برید.
دا مشال ریډیو ده.
اوس اوریدونکو هم د چارسده باچا خان پوهنتون ته بوزو، دغلته زمون خبریال شبیر جان وارد مخ رسیدلی. ویل کیږي چې دغه پوهنتون نن بیرته پرانستل شو، دغلته یو تعزیتي غونډه هم دغه ځای مشرانو چارواکو ویل چې دوی بنن یو غونډه هم کوي. شبیر جان ستړی مشي، او ته خو دغلته کې نو که معلومات راکړي چې دغه غونډه شوې ده، خلک راغلي دي، پوهنتون پرانستل شوی دی، څه وینئ تاسو؟
بالکل مچا ډیره مننه، زه دې وخت بچان پوهنتون کې موجود یم. دلته که سهار داسې کوم زده کوونکو زده کوونکي دي، هوا هم راغلي دي، کوم د پوهنتون چې کوم عمله ده هم ټول راغلي دي. دلته کې وړاندې یو خو دلته دار چې ډېر زیات سکیورټي ګامونه پورته کړل شوي دي، پولیس ځای پر ځای کړل شوي دي. د دې نه علاوه سهار داسې دلته چې کوم زده کوونکي او استادان دي، چې کوم کسان په دې کې وژل شوي دي، د هغې لپاره دعا ختم شو. د هغې نه پس د عملیې چې کوم مهم میټنګ روان دی، دې وخت کې هم روان دی، سنسر په ځای مراکز په مشرۍ کې. دې نه علاوه باسدي چې کوم زده کوونکي دي، زیاتره زده کوونکي د پوهنتون بار هغې احتجاجي ناسته کړې ده، هغوی د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان صدر او د هغوی په ضد باندې احتجاجي ناسته کړې، چې تر اوسه پورې د هغوی پښتنو غوڼه کړه. کرامل په نورو برخو کې دي چې داسې پیښو شي، نو هغوی زر ورسي، خو ولې څنګه چې کوم عام کسان وزیر شوي تر اوسه پورې د دینو پښتنو شوه، او دوی چې دوی ول احتجاج تر هغې جاري وي، تر اوسه پورې دوی ته ټینګ امنیت نه ورکړل شوی، او دوی ته جواب نه ورکړل شوی چې ردی ځا دې بنا ملګري وړي وچل. جی
خاشبر جان، د غونډه چې تاسو ویل چې د وایس چانسلر په مشرۍ روانه ده، دې کې څوک څوک دي؟ دا د هم دغه عمله ده، استادان دي او خونکي هم سره دي، یا د شاګردان هم سره دي، کنه څوک دي په دغه غونډه کې؟
دا 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 پوهنتون چې کوم استادان دي او نور عمله ده ټوله دا په مشرۍ کې شروع ده، او سره د ځای د چارسده پولیس چارواکي هم شامل دي په دې کې، او دوی په دې کې د دې نه علاوه چې کوم د امنیت وضع ده هغې باره کوم خبره تر به کې وسلسلکې چې وړاندې میډیا ته وي، د دې نه علاوه دي چې کوم د زده کوونکي دي دلته کې، چونکې ماشومان لکان دي نکې هم دي، نو د هغې دپاره چونکې د هغې په حوالے سره هم خبرې تېرې کړي چې دغه زده کوونکو ته به څنګه په راتلونکي کې په مستقبل کې تحفظ ورکړي، او دوی د امنیت څنګه باور کړي.
صحیح شو، ډېره مننه. اوریدونکو، په دې اړه به تاسو ته نور معلومات هم په راتلونکو خپرونو کې درکو. هم په دغه موضوع یو بل رپورټ لرو، د چارسده پر باچا خان پوهنتون له وسلوال برید وروسته زده کوونکو د وژل شوو او ټپي شوو کسانو کورنیو یا د یونیورسټۍ ته د ورغلیو سیاسي او حکومتي مشرانو پر خلاف شعارونه ورکړي، او د برید ساحې ته د هغوی د ورتګ مخه یې نیولې ده. تر دې مخکې هم په چارسده کې د نمونه یو شمېر پېښې شوي، خو د دغه سیمې اوسیدونکي هغه مله چې اوس په غوسه دي مخکې نه و لیدل شوي. دا چې پر باچا خان پوهنتون برید د سیمې خلک ولې مشتعل کړي، د دې پوښتنې ځواب به د منور شاه په دې رپورټ کې واورو.
په دې ورستیو کې په باچا خان یونیورسټۍ چارسده ترسره شوی وسلوال برید نه پس، د پاکستان یو شمېر حکومتي او سیاسي مشران د غمرازۍ سرګندونو لپاره یادې یونیورسټۍ ته ورغلي، خو هلته موجود زده کوونکو او متاثرینو ورته سپور استغې ویلي، او داسې رویه یې ښودلې چې مخکې تر دغه حده مخې ته نه ورغلي. په چارسده کې یو ځایي خبریال رفاقت الله وای، وړاندې هم په دې ضلع کې د ترهګرۍ یو شمېر پېښې رامنځته شوې، خو په خلکو کې یې دومره اشتعال نه و لیدلی. نوموړي وویل
عمران خان صاحب او سړی پرویز خټک صاحب، دغې نه علاوه کوم چې سابقه پرایم منسټر دی پرویز اشرف، سلام مولانا عبدالرحمن صاحب هم راغلي، دا ټول سیاسي لیډران په دغه مقابل نه ځان رسولي وو. خو دغه دی چې کوم د باچا خان یونیورسټۍ کوم شوانټانو نو هغوی دغه دی کې احتجاج هغوی ته مولانا فضل الرحمان صاحب چې کله راول شي، نو دوی ته مکمل لاره بنده کړله، او په د باچا خان یونیورسټۍ ګیټ مخې ته دوی سم لاستل د هغوی ګاډي ته، نو د هغوی ګاډي چې کوم دی هغه بیا دننه نه شو تللی. دغې نه علاوه کله عمران خان صاحب چې دوی راغی، نو د سوډنټان چې کوم وو هغوی د عمران خان خلاف ناربازي وکړه، صوبایي حکومت خلاف ناربازي یې وکړله، او دا غوښتنه کوله چې یاره تاسو زمونږ خلک بچ نه کړ.
هلته د ټولنیزو چارو پوه رازق فهیم وایي، داسې ښکاري چې د خلکو صبر تمام شوی، او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د حکومتي او سیاسي اقداماتو نه مایوسه شوي دي.
یاره زما په خیال باندې چې دلته یو معذرت خانه رویه خو موجوده پاتې شوې ده، په خصوصیت سره په سیاسي ګوندونو د ترهګرۍ په لحاظ باندې د هغوی چې کوم رویه ده هغه مطلب دا معذرت خانه رویه کې یو دغه پیشام موجود وي چې مطلب هغه په بل واسطه طریقه باندې یو رنګه دارنګ کوشش کوي خپل د سپیکیشن ومني زما په خیال عام ولست دي هغه د دې غوسه چې د هغه د وای سیار له دې به موږ څه وکړل په کار دي په عمومي توګه باندې چې کوم سیاست دانان دي د پاکستان د قانون سره هغه دومره په واضح موقف سره شاید د ټاګری په ضد باندې نه دی یو خپل موقف خپل کړی نو زما په خیال کې اداره دې عمل شاید هم په هغه مناسبه ده.
نوموړی وایي اوس وخت راغلی چې مرکزی او صوبایي حکومتونه د بدامنۍ د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزی وایي د صوبایي حکومت لخوا د چټک امنیتي ګامونو په نتیجه کې د دې پیښې ځاني تاوان کم و او هڅه کوي چې په مستقبل کې د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي.
دلته خو د دې وجه نه دا نقصان کم وشو چې دا دی انګیج له سیکورټي والا موجود وو هغې ټول نه ډومبه هغې په سیکورټي باندې فایرنګ کړی دی خو لکه هغې باوجود دي ریسپونډ کړی دی او بیا انګیج کړی دي او بیا هغې یو محدود زیت محدود کړی دي نو هغې وجه نه خو مطلب ډېر دغه وشو مونږ کوشش وکړو انشاءالله څه داسې اقدامات یا ګامونه پورته کړو چې راتلونکي وخت سره داسې غټ واقعات بیا دوباره وکړو.
خو څېړونکي وایي چې اول دې حکومتي او سیاسي مشرتابه د ترهګرۍ خلاف خپله پالیسي عوامو ته واضحه کړي او بیا دې د امنیت ټینګولو لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه د ترهګرۍ خلاف جوړ شوی قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کلو هرڅه او لنډو صفو دولس زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرڅه اورېدلی شئ.
اردوونکو په بهرنیو هیوادونو کې میشته پښتنو د احتجاجي غونډو په ترڅ کې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د تېرې چهارشنبې ورځې وسلوال برید په کلکه غندلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې نور د پښتنو د وژلو او د هغوی ترمنځ د نفاق خپرولو د کار مخه ونیسي. د برېټانیا په لندن او د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې میشتو پښتنو فعالانو له مشال رادیو سره خبرې کړې دي چې په دې رپورټ کې تاسو اورئ. په داسې حال کې چې د پښتنو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو پر باچا خان پوهنتون د وسلوال برید غندنه د صوبې په بېلابېلو برخو او همداراز د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو لړ احتجاجي غونډو په ترڅ کې کړې. په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې میشت پښتانه هم د خیبر پښتونخوا د امنیت خراب وضعیت اندېښمن کړي دي. د خالی یا شنبې پر ورځ د برېټانیا په مرکز لندن کې د پښتنو د ملتپال ګوندونو غړي او په دغه ښار کې میشت عام پښتانه د پاکستان د سفارت ودانۍ مخې ته غونډ شوي ول او د پښتنو پر خاوره د وروستۍ او تروستي بریدونو پر ضد یې احتجاجي مظاهره کړې ده. د دغه مظاهرې یو تن تنظیمونکي او په برېټانیا کې د افغان ملي جرګې مشر زاکر حسین اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې کله هم پښتانه د خپلو حقونو لپاره یوه خول شوي نو د هغوی پر خاوره هم د هغوی وینې توی کړل شوي دي.
د پښتنو چې کلم متحد اواز راوچتېږي لکه د چاینا پاکستان اکنامک کاریډور په باره کې شو په دغه وخت کې دغه سیز راوچت شو ټولو خلکو ته پته ده چې د پاکستان استخباراتي ایجنسۍ په دغه کې ککړې دي او شریکې دي. مونږ دا وایو چې هره دا نور د خلک وجنیم نه او چې وی وجنیم د هغې نه پس دې دوکې هم نه ورکوي.
زاکر حسین اډوکیټ زیاته کړه چې د خپل مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د پښتنو د تیر باسلو او د هغوی د وژلو پالیسي دې نوره پای ته ورسوي.
یاداشت ورکو پاکستان سفارتخانې ته هم او د هغې بیا کاپي زمونږ د دې پارلیمان ته هم ولېږل. د پاکستان چارواکو ته مونږ په هغه یاداښت کې دا ورکړو چې مونږ اوس په دې پوهیږو چې دا څوک کوي نو تاسو مهرباني وکړئ چې دا سیزونه بند کړئ. په پښتنو ورته پل شوي جنګونه دا چې تاسو په کومو طریقو را پیدا کوئ نو هغه سیز نه لاس واخلئ ځکه چې ډېر زیات مړه شو خلک او نور هم مري او دا به د ټولې منطقې دپاره خطرناک خبره.
د پاکستان پوځ ویلي چې پر باچا خان پوهنتون برید د افغانستان په خاوره کې فعال وسلوالو تنظیم کړی او دا چې د هغه هیواد له حکومت یې د هغوی د نیولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده خو افغان چارواکي دا خبره نه مني. بلخوا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې هم د لروبر پښتنو د یوې تعزیتي غونډې له لارې پر باچا خان پوهنتون د شوي وسلوال برید په سختو ټکو کې غندنه کړې. په همیات ښار کې میشت د ټولنیزو چارو فعال نزار یوسفزي مشال رادیو ته وویل چې د دوی د غونډې ګډونوالو د پاکستاني اسټابلیشمنټ پر هغه کار نیوکې وکړې چې په ترڅ کې غواړي د پولې د دواړو خواوو پښتنو ترمنځ نفاق پیدا کړي.
کمی خبری تا چیزی که دیز زیاد تام فال کراو گرز و غداو چی داره پولی دوار خواه پختانی در دامون زده کرد که آن نفرتون دا پاکستان استبلشمنت خوروی یا وی دا چه خوروی وی چی دا کول کسان تا یا پا کنن که ناستی یا دا نورستان که ناستی و دا حل تن دا حمله کوی
د نزار یوسفزی پر اند د پښتنو پر تعلیمی دارو بریدونه د دې لپاره کیږي چې په لرې او برې پښتونخوا کې جهادي سرگرمۍ سړی نشي او هغلته د پښتنو وژنه دوام ومومي
بمونه به پکې خپل سکولونه وران کړي اوس زمونږه یونیورسيټي او کالجونه په نخښه کوي چې پښتانه بچي د زده کړو نه پاتې شي او د پښتانه په دې خبره مجبور شي چې د خپل بچي په هغه مدرسو کې واچوي چې د بیا د جهاد لپاره کار راولي او پښتانه بچي د نړیوال جنگ خشاک کی د کلي پښتونخوا پښتانه برته زوم چې په دې خبره باندې اتفاق وکړي چې پښتون په هیڅ د کام چې د نړیوال جنگ کې په نخري
د لندن د احتجاجي او د دوبای د تعزیتي غونډو ګډونوالو پر دې خبره ټینګار وکړ چې پښتانه باید د خپلو حقونو لپاره یو خلشي او پرېنږدي چې سیمه ییز او یا هم نړیوال قوتونه یې د خپلو ګټو لپاره قرباني کړي د دې ترڅنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشتو پښتنو پر ټولنیزه میډیا پر باچا خان پوهنتون د شوي برید غندنه کړې ده
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
له شمالي وزیرستانه به کور کلشي به خلک شکایت کوي چې د خوراکي مرستو ترلاسه کول ورته ډیر ستونزمن شوی دی دوی وايي سربیره پر دې چې ټول ورځ انتظار وباسي نشي کولای د کورونا د ټولو غړو برخه راشن واخلي دا کډوال حکومت غواړي چې د خوراکي مرستو ترلاسه کولو کار ورته اسانه کی عمر دراز وزیر لسیمه رپورت راکوي
د شمالي وزیرستان به کور شوی کډوال وای د خوراک نړیواله ادارې ډبلیو اف پی طرف نه د زلدوی ته په خوراکي توکو ویشلو کې نوې مشکل جوړ شوه چې یوازې یو پرچا باندې راشن ورکوي او د خنادان نورو غړیو پرچې ساره کړي دوی وای پلار ته د زامنو او زامنو ته د پلار یا ورونو په پرچو راشن نه ورکوي او دوی شپې ورځې تیرې دوروسته په مشکله د راشن اخیستو لپاره نمبر ونیسی چې د نورو پرچو لپاره به بیا شپې ورځې تیروي دوی وایي د لرې لرې نه کډوال راځي چې د یوې پرچې په راشن یې د دوی کرایه هم نه پوره کیږي دوی غوښتنه کړي چې خپل حق دې په اسانه ورکړي
مو نوم وکار ده امیژ ورلد فوډ نه دا بیله چې دای دا میشته دا راشن یو خو په ټیم خلوصا وي دای په ورځ 900 کسان کو په چار دو 1500 کسان دای په ورځ شو کو زه پینځه پرچې ته پینځه ورې در درې
سن ګل رب جان اس پلګ وګان اب څولتا چې کیم دای ځان نه نوشي رب نه صابو څه بیا ورې سن نشي مېلا دا یې وسو ول چې وای وا پچاو وسړی تا ور کوي کاوري وی کاغا وی چې کیم دای غو نه مېلا وی دا در وس مېلا وسه وطن واپسی مچا واسی میزو ډیر خوښ
مونږ اسلام الدین دا یو کاس وی ڈی آئی خان نروشی یا کرک نروشی یا پشاور نروشی دا سمرا خلک ته تکلیف تا ویله جم کټا جوړوي ویله کا جوړوي تکلیف جوړوي پوس دے کوي
مونږ سر نواز میش خو نتالیما خال کی لک خپل مزدیره کی سیک په کراچی او سیک په لارې سی کنا یو کاس فقیر بندی میش تا پینځه پرچی ریشن ملاوي دا ایس میش تا دورز یو پرچا ریشن ملاوي جی روزانه ز دے کرک نا سر سر کنا دا خرچی دی ول فورډل تمیز دا اپیل دا چې میش تا خپل حق روکو نیرو کوي باندا کو میزو احتجاجن کیو آی ډی پی زو خپل راشن نو خالی
پدې اړه مو چې کلا د بنو یو راشن سنټر مشر سراج خان او د خوراک نړیوالې ادارې چارواکو نو پختل نو دوی وویل دغه ګام یې په ارزي توګه خسته قریباً 10 لاکھ خلک د شمالی وزیرستان نه بې کوره شوي چې ورته هر میاشت د یو خاندان په سر 30 کیلو اوړه 15 کیلو غوړي او 3 کیلو دال ورکړل کیږي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
اوردونکو مشال ریډیو ته تاسو وګی په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منلی ده چې د ترهګرۍ پر ضد د جوړې شوې کړنلارې پر یو شمیر برخو عمل پورو روان دی. نواز شریف هوډ څرګند کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې به مبارزه تیزوي. نوموړي د څرګندونې د یکشنبې په ماښام په لندن کې خبریالانو ته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون نن بیرته پرانستل شوی دی. دا له هغه وروسته ده چې د روانې میاشتې پر شل تاریخه په دې پوهنتون کې وسلوالو برید کړی او د یو پروفیسر په ګډون یې یو ویشت زده کوونکي وژلی. په کوټه کې نن د ملیشیا ځواک پر ضد کاربندیز دی. د کاربندیز اعلان د کوټي تجارانو کړی دی. دوی وایي چې ملیشیا ځواکونه دوی زبروي خو د ملیشیا ځواکونو د پاړه له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هوډ ښودلی چې اسلامي دولت وسلواله ډله به له منځه یوسي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سویټزرلینډ په ډیوز ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم پر مهال له بی بی سي سره په یو مرکه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې هغو وسلوالو په افغانستان کې له امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو سره نښتې کړي دي کوم چې ځان د اسلامي دولت ډلې برخه بولي. د امریکا په نیویارک او نورو ښارونو کې پر سفر د لګیدلو محدودیتونو لري کول پیل شوی دی. په نیویارک کې پلونه او ټولونه د یکشنبې په ورځ بیرته پرانیستل شو او د ولسی ترانسپورت نظام هم په کار پیل کړی دی، خو هوایي سفرونه لا هم له زیاتو خنډونو سره مخامخ دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا له هغه وروسته د ولسمشر حسن روحانی لومړی سفر دی چې د ایټمی مسلې په اړه د یو نړیوال تړون له مخې له ایران نړیوال بندیزونه لري شو.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال ریاض موسی خیل ناوړو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د 400 په پیخه او د دې رستو د پوزي ویان په خبري غونډه لیکلي. اداري وایي چې دا خبره ده د حمله رستو لږ وخت کې سلور مستیال اونیولې شو، خو د یو تن چا چې دغه لړکی اهم کردار تر سره کړی وو هغه د هغه د خزي او خورزي اوس هم لټون روان دي او امکان دی چې حقوی به هم زر اونیولې شي. خو لویه خبره ده چې باید هغه مشران اونیولې شي څوک چې دا قسمه حمله پلان کوي، ځکه چې دا نیول شوي کسان د ښکته درجه دي او تر څو چې مشران نوي نیول شوي دوی د نورو حملو لپاره قسمه سہولت کار پیدا کولی شي او حمله بجاری وي. اداري اخر کې لګي چې دا قسمه لوی حمله رستو په کار وا چټول کام یو موټی شوی او د وسلوالو خلاف سیاسي او مذهبي جماعتونو د قانون نافذونکو ادارو ملا مضبوطه کړي وا. د وسلوالو خلاف جنگ ټلو د پاره ضروری ده چې د پوز پولیس او قانون نافذونکو نورو ادارو سره سره ټول صوبایي حکومتونو هم خپل خپل کردار تر سره کړي. د غلړکې د انګريزي ژبه ډان رسپانه خپل اداري کې لګي 400 کې په باچا خان پونتون د وسلوالو بری درستو د خیبر بختون وزیر اعلی ویلی چې باید افغان مهاجرین خپل هیواد ته واپس واستول شي. اداري وایي افغانان په خپل خوخه په پاکستان کې د مهاجرت ژوند نه تیروي او لکه څنګه چې افغانان د خپل ملک د امنیتي حالاتو له وجې دلته مهاجر شوي، هم دغه رنګ د پاکستان د یو شمیر برخو نه هم خلکو د پوزي عملیاتو په وجه افغانستان ته کډه کړې دي. نو باید سیاستوال د مهاجرینو د ستونزو د حل لټولو په ځای په دوی الزامونه ونه لګوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې افغان طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د مذاکرات وړاندې دی په دوی د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوې پابندۍ اوچتې کړې شي. د اداري په وینا د طالبانو غوښتنه په خپل ځای خلدي وړاندې به افغان طالبانو لا د خپل حیثیت څرګندونه په کار وي چې آیا هغوی په افغانستان کې اختلافي نظریه لرونکي ډله ده او یا که بل څه، او دا به هم ثابتوي چې د افغان ولس څومره مرسته له دوی سره شامل ده. اداري اخره کې لیکي چې په داسې صورتحال کې به افغان حکومت له په کار وي چې د غیر سرکاري رابطو په ځای په خپله بېل تشهیره د افغان طالبانو سره سفارتکاري وکړي چې د مذاکراتو په لار کې غیر سرکاري غوښتنې خنډ جوړ نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د افغانستان د روغې جوړې پر موضوع په قطر کې لیوي غونډې وروسته د طالب مشرانو هغه وینا راخسته چې پکې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د ښځو حقوقو ته د درناوي خبره کړې ده. بلخوا د ابزرور په نامه د یوې پاکستاني ورځپاڼې په یو لیکنه کې ویل شوي چې د دې لپاره چې د افغانستان شخړه د خبرو اترو له لارې حل شي کله هم جدي هڅې نه دي شوي. تفصیل د مجید بابر ناورو.
اسوسییټډ پریس خبری اجانس په خپل یو راپور کې د افغان طالبانو د ویان لخولې لیکي چې په عربي هیواد قطر کې د دوی سیاسي دفتر هغه یوازینی واکمنه اداره ده چې چا سره د خبرو اترو اختیار دی، او زیاتوي چې د پخواني امیر مولا محمد عمر د مړینې نفس مولا اختر منصور یوازینی د طالبانو مشر دی چې دغه اختیار کارولی شي. د افغان طالبانو د مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنو ته پاستول شوي یو پیغام کې دا خبره په داسې حال کې شوې چې په قطر کې د یادې ډلې د استازو او یو شمېر نورو د چارواکو ترمنځ دا غیر رسمي خبرې د اتوار پورې روانې وي. د اجانس په خبره دا مذاکرات د ساينس او نړیوالو معاملو په اړه یوې غیر سرکاري ادارې په ګواښ تنظیم کړی وي. دغه ادارې ته په نړیواله کچه په کړکېچونو ختمولو کې د مثبت رول لوبولو له وجې د امن نوبل جایزه هم ورکړل شوې ده. یادې ادارې تیر کال هم د دا ډول یوې غونډې انتظام کړی و چې پکې افغان چارواکو هم ګډون کړی و. د اجانس په خبره په قطر کې دا خبرې اترې د هغه خبرو اترو نه بېلې دي چې په رسمي توګه د څلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ په دې موخه کېږي چې افغان طالبانو ته په دغه غونډو کې د برخې اخیستو لپاره لار هواره کړي. تمه کېږي چې د روان کال د فروری په شپږمه نیټه به دغه څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې وشي. دا به د دغې غونډې درېیم پړاو وي. د اجانس په خبره د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دغه خبرې اترې هغه وخت د ځنډ ښکار شوې چې د افغان حکومت لخوا د افغان طالبانو د امیر مولا محمد عمر د مړینې خبره په ډاګه شوه، خو باور کېږي چې په قطر کې د سیاسي دفتر نیخ په نیغه رابطه د طالبانو د نوي امیر مولا اختر منصور سره ده. په قطر کې د شو خبرو نه پس د طالبانو لخوا دغه خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې یاد ډله هم غواړي چې په افغانستان کې امن پردی شي، خو زیاتوي چې د امن بشپړتوب د دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو ستنېدو او د یو اسلامي ریاست قائمېدو سره مشروط دی. اعلامیه کې راغلي دي چې طالبان په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د ښځو په اړه انساني حقونو سره موافق دي او هر هغه قانون منلو ته تیار دي چې د اسلام او قرآن سره متصادم نه وي. بلخوا د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ابزرور په خپل یو مقاله کې لیکي چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې د هغه څلور اړخیزي غونډې د ګډونوالو د هڅې دي چې افغان حکومت سره د امن مذاکراتو لپاره افغان طالبان کینوي. د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استادو د غونډه کې د افغان طالبانو استادو ګډون نه و کړی. مقاله زیاتوي چې د تیرو 15 کالونو په افغانستان کې د سیاسي استحکام په اړه چې څومره غونډې شوې دي د یو نه یو وجې د ناکامۍ کار شوی. کله دا ډول مذاکراتو کې د سنجیده فکر کمی و او کله د داسې مذاکراتو د نتیجو تر شا د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه و. همدغه وجه ده چې تر دا مهال په افغانستان کې ریښتونی امن نه دی راغلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان څخه کتنه پای ته رسولې او د چین په ګډون دریو واسي هیوادونو ته سفرونه پیل کړي. ټاکل شوی چې جان کیری با لومړی لاوس، بیا کمبوډیا او وروسته هم چین ته ولاړ شي. دا درې واړه هیوادونه د آسیان په نوم د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې غړي دي. ویل شوی چې کیری خای د هغې لانجې پر حل تاکید وکړي چې د چین لخوا په سمندرګي کې د لمسونکو اقداماتو پر سر راپورته شوې ده. تفصیل د نوریاس نوری ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان له تلو مخکې د ریاض او واشنگتن پر دوستی ټینګار وکړ او ویل چې د امریکا او سعودي عربستان دوستی تر بل هر وخت نن پیاوړې ده. جان کیری زیاته کړه چې دواړه هیوادونه به په یمن او سوریه کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په ګډه کار وکړي. کیری همداشان د خلیج د همکاري شورا له غړو هیوادونو د خپل هیواد پر ملاتړ تاکید وکړ او ویل
The relationship between the United States and the GCC
د خلیج د همکاري شورا لغړو هیوادونو سره د امریکا متحده ایالاتو اړیکی پر دوه اړخیزو ګټو او دفاع ولاړ دي. دا چې د دې شورا د غړو په ذهنونو کې څه تیریږي خو لکه مخکې مو چې ویلي کارشا وا موږ به د هر ډول بهرني خطر په صورت کې د دغو هیوادونو ترڅنګ او دفاع ته ولاړ یو.
ټاکل شوی ده چې جان کیری به د ختیځې آسیا دریو هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې لومړی لاوس ته لاړ شي. دغه هیواد په اوس وخت کې د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې یا آسیان د لسو غړو هیوادونو مشري په غاړه لري. په دغې ټولنې کې پر لاوس سربیره اندونیزیا، مالیزیا، فلیپین، سنگاپور، تایلند، بوروندی، کمبودیا، میانمار او ویتنام غړیتوب لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بل لاوس څخه وغواړي چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریځ غوره کړي. د چین لخوا په جنوبي اوبو کې د مصنوعي ټاپوګانو او د هوایي ډګرونو جوړولو هم کړکیچ زیات کړی دی. د امریکا متحده ایالات او نورو هیوادونو لکه فلیپین او ویتنام د دغو ټاپوګانو د جوړولو پر سر اندېښنه ښودلی ده. دغو هیوادونو ویلي چې د چین دغه اقدامات به په سیمه کې د کړکیچ د زیاتوالي سبب شي، سیمه به لا بې ثباته کړي او تګ راتګ او الوتنې به له خنډ سره مخامخ کړي. د ویتنام په ګډون یو شمېر هیوادونه د دغو لانجمنو ټاپوګانو د ملکیت ادعا کوي. چین د کمبودیا په شان د دغه ټولنې پر ډیرو غړو زیات نفوذ لري او همدا علت دی چې دغه ټولنه په دې کې پاتې راغلي چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریځ غوره کړي. کمبودیا چې په 2012 میلادي کال اې د دې ټولنې مشري په غاړه وه، دې ته اجازه ورنه کړه چې په دې برخه کې یوه ګډه اجماع رامنځته شي. جانکری به د کمبودیا اقتصادي چټکې ودې یادونه وکړي او د دې هیواد له صدر اعظم سره به د بشر د حقونو او د سیاسي ازادیو پر وضعیت هم خبرې وکړي. جانکری به پیکینګ ته په سفر کې له چینایي چارواکو سره د چین په جنوبي سمندر کې د دې هیواد د لمسوونکو اقداماتو مسله هم راپورته کړي. هغه به له چینایي مشرانو دغه راز وغواړي چې پر شمالي کوریا د دې هیواد د اټومي پروګرام په خاطر هم فشارونه زیات کړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو طالبانو په قطر کې د سولې د غیر رسمي خبرو په پای کې د افغانستان حکومت سره د سولې د رسمي خبرو د پیلولو لپاره نوي شرطونه مطرح کړي. یو له دغه شرطونو څخه چې طالبانو پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې مخته راوړل، تورو لیستونو څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا سرپرست مشر وایي د سولې د خبرو لپاره د شرطونو ایښودل به د افغانستان د روغې جوړې پروسې ته زیان ورسوي. احمد تکل رپورټ پرې اورو.
د سولې عالی شورا وایي ک افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې لمخ کې شرطونه کیږي، نو دا به سولې تر رسیدل لستونزو سره مخامخ کړي. وسلوالو طالبانو پرون او ور مورز د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړ شوې مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې غیر حکومتي ټولنې په نوښت د طالبانو د استازو، د سولې د عالي شورا د غړو او یو شمیر مدني فعالانو په ګډون جوړه شوې وه، طالبانو په قطر کې د خپل دفتر رسمیت، د نړیوالو د بندیزونو له فهرست څخه د خپلو مشرانو د نومونو ایستل، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او ځینې نورې غوښتنې د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د مخکنیو شرطونو په توګه مطرح کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د استازو غوښتنو ته د اشاره په ترڅ کې وویل، د مخامخ خبرو د پایل لپاره لمخ کې شرطونه به سولې ته رسیدل ګران کړي.
یو لړ شرطونه چې دی هغه دومره مشکل شرطونه نه دي، خو قبلي شرایط کې د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا نه خوندل کیږي یا د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کیږي، زما په خپله باندې دا به د مستقیم مذاکرات په وړاندې باندې خنډونه رامنځته کړي.
طالبانو په تیره نږدې یوه نیمه لسیزه کې د افغان حکومت د سولې د هڅو په جواب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د جګړې اساسي علت بللی او د نړیوالو ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه یې کړې، او افغان حکومت د هیواد اساسي قانون د سرې کرښې په توګه یاد کړی دی. ښاغلی مجاهد وایي د قطر د دفتر رسمیت او د بندیانو خوشې کول د غور وړ غوښتنې دي، خو د اسلامي نظام ټینګښت چې طالبان ټینګار پرې کوي د افغانستان په اساسي قانون کې ضمانت شوی. د ښاغلي مجاهد په وینا د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې طالبان باید د هیواد اساسي قانون ومني د طالبانو له اساسي شرط یعنی د نړیوالو ځواکونو د وتلو له غوښتنې سره په مستقیمو خبرو کې مطرح کېدای شي.
مهمه مسله چې خارجي قوا موجودیت په افغانستان کې ده، خارجي قوتونه چې د ناتو په چوکاټ کې دلته په افغانستان کې موجود دي، د امریکا د متحده ایالاتو کومې اډې چې موجود دي، دا ټول هغه مسائل دي چې د افغانستان د ملي منافع په چوکاټ کې بحث کې او زباور لرم چې کچیرته صداقت او اخلاص موجود وي دا ډول مسائل هم قابل حل دي.
د دوه په غونډه کې یو شمیر افغان چارواکو هم ګډون کړی وو، خو د ځنګړو افرادو په توګه نه د حکومت په استازي توپ. د څارونکو په باور د سولې د هڅو بریا هیڅ کله هم دومره نه ونږدې شوې لکه اوس چې ده، ځکه د جګړې دوام او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ظهور دواړه خواوې د ګډ ګواښ په وړاندې درولې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو په خوست کې یو شمېر پخواني جهادي کمانډانان او قومي مشران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د سولې په پروسه کې د بې طرفه کسانو ونډه ډېره کړي. دغه مشران زیاتوي چې اوس مهال د وسلوالو طالبانو په لیکو کې هم د سولې لیوالتیا ډېره شوې، او هغوی پر دې خبره پوه شوي چې جګړه د افغانستان د کشالۍ د حل لاره نه ده. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر جهادي قمندانان او قومي مشران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د سولې په پروسه کې د بې طرفه کسانو ونډه ډېره کړي. دوی چې د یکشنبې په ورځ په خوست کې د افغانستان د مجاهدینو د سرتاسري شورا په انګړ کې راغونډ شوي ول، پر وسلوالو طالبانو همغږ وکړ چې له جنګ د لاس واخلي او د افغانستان د آبادۍ لپاره د سولې لاره خپلې کړي. پخوانی جهادي قمندان ګل قاسم جهادیار وایي چې افغان دولت باید تر ډېره د سولې په پروسه کې د لوی پکتیا مشران او جهادي قمندانان شریک
دا په دولت سره تعلق لري چې هغه شخصیتونه باید د سولې په پروسه کې ونیسي چې هغه د دې خلکو سره بلد وي، خصوصا د پکتیا علما، د پکتیا مجاهدین، جهادي قمندانان دا باید په سولې په شورا کې سیرت برخ باید ته په لاس کې ورکړي شي. اوسه طالبان ستړي شوي دي، وګوري چې سولې خروشي.
د افغانستان د مجاهدینو سرتاسري شورا رئیس مولوي سردار زدران وایي د دوی شورا د افغان حکومت د سولې له هڅو ملاتړ کوي او له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې د سولې بهیر سره یو ځای شي.
موږ به د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د دې هڅونه چې د طالبانو سره د سولې مذاکرات خبرې روان کړي د دې څخه ملاتړ کوو. ورسره په څنګ کې د افغانستان د مجاهدینو سرتاسري شورا په طالبانو باندې غږ کوي چې نور جنگونه پرېږدي، د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د خوست د ولایت شورا پخوانی مشر سید کریم خان خاکسار وایي د سولې خبرې هغه مهال ګټورې او اغېزمنې تمامېږي چې په دې پروسه کې بې طرفه شخصیتونو او ډلو ته ونډه ورکړل شي.
باید حکومت هغه خلکو ته ونډه ورکړي شي چې نه په دولت سره تړاو ولري، نه په طالبانو سره تړاو ولري. منځغوري خلک وي، هغه ته د عالمان دي که قومي مشران دي که جهادي قمندانان دي، هغه ته اختیار ورکړي شي.
قومي مشر رمضان کوچه وایي چې د افغانستان د نورو قومونو او ولسونو په شان د خوست خلک هم سوله غواړي. دا سوله شي هغه کې د افغانستان د خلکو پرمختګونه او نور دینی او کلتوري ارزښتونه وساتل شي.
د سوله چې هغه کې د موږ اسلامي ګټې، اجتماعي ګټې او تاریخي ګټې او فرهنګي ګټې دا ټولې کې ساتلې.
د قطر په پایتخت د دوحه په دوه ورځنۍ ناسته کې د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 1500 استازو برخه اخیستې وه. د قطر غونډه په داسې حال کې جوړه شوه چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تېرې یوې میاشتې کې 2000 غونډې کړي او تمه ده چې د دلوې په ولسمه دریمه ورته غونډه هم جوړه شي. سولې طالبانو سره د سولې لپاره مخامخ رسمي خبرو ته لار هواره شي.
د سولې پر لو
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
په ننګرهار کې د شنوارو قومي مشران وایي چې د داعش وسلوالو د اچین ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د دوی تر 2500 پورې خلک بندي کړي دي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد هوایی او همداراز ځمکني عملیات پیل او د دوی کسان راخلاص کړي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د شنوارو یو تن قومي مشر ملاجان شنواری په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ غوښتنه ده د حکومت نه چې عملیات وشي چې هغه زمینی مې او وایي مې چې دا خلک وځبل شي او دا د منځن لاړ شي. زموږ قومونه ټول دې ته تیار دي چې حکومت سره پاتون کیم دي او پاتون نه بغیر هم دا قومونه سره تیار دي چې پڅګي او دا خلک وباسي. د خلکو نه ورو څوک چې 200 او څوک 250 خو شته دی بندیانو سره شته.
ملک کمینګل هم له حکومت نه غواړي چې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي.
بلخوا
د ننګرهار د والی بیان عطاولا خوګیانی وایي چې د دوی هوایی او ځمکني عملیات دوام لري، خو داسې لارې چارې لټوي چې نیول شوي کسان په داسې شان سره د داعش له منګولو راخلاص کړي چې زیان ورته ونه رسیږي.
شینوارو ولسوالیو کې عملیات روان دي، هوایي عملیات هم روان دي، وخت په وخت زمینی عملیات هم پلان کیږي او ترسره کیږي. زموږ ګزمن یو چې په اچین همداراز په ټول شینوارو ولسوالیو کې بشپړ داعش مخالفین وځپو، د دوی پټنځایونه له منځه یوسو او هغه کسان چې ملکي وګړي دي د مخالفینو په ولکه کې دي د دوی څخه یې په یو نه یو ډول تکتیک چې خدام کړه او ته ځان ورسیږي راخوشي کوو کورنۍ ته وسپارو.
یاد دی وی چې د چین ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د داعش وسلوالو لشتون څخه د سیمې ګڼ شمېر کورنۍ بي ځای شوي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنی شوي. د سیمې خلک وایي چې تر اوسه د داعش په اصلي مرکزونو نه هوایي بریدونه شوي او نه هم د ځمکني عملیاتو په لړ کې حکومت هغو سیمو ته تللی دی. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوال بی شک چپا
دیر سخت روانی تیرم یه هر چکنی
دوست مکان نمسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د دینی نیوز رسپانې یوه لیکنه وایي له پاکستان او طالبانو سره که څه هم عصري پوځي مهمات او وسلې نشته، خو د هغوی غټ جنګي تکتیک دا دی چې د بمي چاودنو او ځانمرګو بریدونو له لارې په ټولنه کې ویره طرح خپره کړي. د لیکنې تفصیل له سارا عالم مومند اورو.
د نیوز رسپانه لیکي پاکستانی طالبان خپل سیاسي او جنګي اهداف لري او د دې د ترلاسه کولو لپاره بیا ستراتیژي هم لري. د طالبانو سیاسي هدف دا دی چې ټول پاکستان په خپل سیاسي کنټرول کې واخلي او د دې لپاره د دوی جنگي ستراتیژي غیر روایتي ده. دوی ځانمرګي او بمي بریدونه کوي، جذباتي او غیر تجربه کار ځوانان د حملو ترسره کولو لپاره کاروي. له پاکستاني طالبانو سره ټینکونه، جازونه، ځمکني هوایی ځواکونه او نور د میدان جنگ غټه وسله نشته، خو ویره تره د دوی غټه وسله ده. طالبان په یو شمیر چاودنو او ځانمرګي او بریدونو کولو سره ټولنه کې ویره خوروي او حکومت کمزوري کوي، خو پر دې اړه له حکومت سره ځواب داري چې دوی د ترګرۍ کامی اکشن پلان جوړ کړي. اوس که وکتل شي نو د کامی اکشن پلان یوازې پر دې برخه کار شوی چې پوځي عدالتونه جوړ کړل شوي او ځینې کسان په دار ځړول شوي دي. د ترګرۍ د مخنیوي لپاره خپلواکه او با اختیاره اداره نشته. د وسلوالو ډلو مالی مرستې نه دي بندې کړل شوي. کلدم تنظیمونه فعال دي. ټولې مدرسې رجسټر شوي نه دي. فاټا اصلاحات نه دي شوي. د وسلوالو ترمنځ رابطې برقرارې دي. په پنجاب کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات تر دې دمه نه دي شوي او وروستۍ خبره دا چې په عدالتي نظام کې د اصلاحاتو په لړ کې هم هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړل شوي. د 2003 کال راهیسې شاوخوا 2503 وسلوال په مختلفو پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي، خو د دې باوجود په بچا خان پوهنتون او پېښور ارمی پبلک سکول بریدونه ترسره شو. اوس به پوځي عدالتونه نورو په سلګونه کسانو ته پانسیانې ورکړي. نو پوښتنه دا ده چې څه به وشي او د ترګرۍ د مخنیوي کامی پلان هغه نورې برخې څه شوې. د ترګرۍ په بشپړه توګه د له منځه وړو پلان باید پر دریو برخو مشتمل وي. لومړی دا چې سیمې له وسلوالو پاکې کړل شي، بیا ولسی حکومت هغه سیمې آبادې کړي او خلکو ته انصاف، امن، بجلی، ګیس او د ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې ورکړي. په مقاله کې راغلي که څه هم پاکستان حکومت په سوات، وزیرستان او د هیواد نورې برخې له وسلوالو پاکې کړي، خو هلته کې اوس هم پوځونه ډېره دي. نو حکومت لرا پکار دی چې د پوځي عملیاتو ترڅنګ د سختدریځۍ نظریې له منځه وړلو لپاره هم ګامونه پورته کړي. دا جنگ اوس تر ډېره حده نظریاتي دی او حکومت لرا پکار دی چې د سختدریځۍ مفکورې د مخنیوي په هدف نوې بیانیه رامنځته کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
له تیرو 15 کلونو راهیسې د پاکستان حکومت په مالی مرسته په ننګرهار کې د ګردو د علاج لپاره د روغتون ودانۍ جوړه شوې، خو د مسلکي ډاکټرانو د طبي سامان آلاتو د نشتوالي له امله بند پرته ده. د روغتیا چارواکي بیا هیله ښیي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به یاد مرکز ته طبي سامان آلات وړل شي او په شپږو میاشتو کې ښایي په فعالیت پیل وکړي. په دغه اړه د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د پاکستان حکومت په مالی مرسته په جلال آباد کې د ګردو جوړ شوی روغتون په فعالیت پیل وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان حکومت ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به یاد روغتون تر ټول طبي سامان آلات پوره کوي. نوموړی وایي
سلیکشن چې یو ګروپ 15 تنه پخوا سلیکټ شوي دي پاسپورټونه ویزې ورته اخیستي دي صرف منتظر دي پاکستان ته لاړ شي د ټریننګ لپاره. اوس یو بل ګروپ هم ټریننګ لپاره آماده ده. انشاءالله موږ په همدغه هفته کې هغوی سلیکټ کوو. زی د برق موضوع موږ یاده کړی او د برق موضوع انشاءالله موږ دولتي برېښنا یو میاشتې په جریان کې هغې روغتون ته ورسوو. صرف یوازې زموږ معطل یي هغه تجهیزات دی. د تجهیزاتو په بخش کې هم موږ درې سفره لرل اسلام آباد ته. اوس خوشبختانه په آخري سفر کې چې وزیر مالیه موجود و هغوی تعهد کړی چې راتلونکو دوو میاشتو کې موږ ته تجهیزات سپاري.
ډاکټر نجیب وایي چې په خزینو کې د سرطان یا کینسر د مخنیوي لپاره یې مسلکي ډاکټران روزلي چې په راتلونکې اونۍ کې به په کار پیل وکړي.
ښځو کې د عنق رحم د کینسر د تشخیص لپاره لومړی ځل په ټول افغانستان کې د کینسر د عنق رحم د تشخیص لپاره موږ د روټر انټرنیشنل کلب په همکارۍ سره خپل څلور تنه ښځینه ډاکټرانې په ترکیه کې هم ټریننګ کړي او هم شپاړس پای د تشخیص او تداوی ماشینونه موږ ته راورسېدل چې انشاءالله په راتلونکي یوه هفته کې به دغه ماشینونه فعالېږي او دا به په افغانستان کې یوازنی مرکز وي چې په خزینو کې د عنق رحم د کینسر تشخیص کوي او همدارنګه د دې په تداوی کې به هم موږ سره روټر انټرنیشنل کلب همکاري کوي.
ډاکټر نجیب وایي چې د هسکې مینې او ایسارک ولسوالیو لپاره د 50 بستریزو روغتونونو بودیجه منظور کړی شوې چې په راتلونکي مالي کار کې به یې چارې پیل شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بنا او هر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
اردن کول تیرې وی مدیر ایسی حکومتي دارو هم دراز ولسی سازمانونو په قبایلی سمو کې د ځوانانو ترمنځ د سپورتي لوبو میلو جوړولو ته مخه کړې. لدې کار څخه دوی هدف په سیمه کې د امن لپاره غږ پورته کول دي. دا مهال د باجوړ جنسای په چارمنګ کې سدا بهار کرکټ ټورنمنت پیل شوی چې د سیمې شاوخوا 50 کرکټ لوبډلې برخه پکې اخلي. شانواز ترکزه رپورت لري.
د باجوړ جنسای په چارمنګ کې سدا بهار کرکټ ټورنمنت جوړ شوی چې په کې د سیمې نه د 50 نه زیات کرکټ ټیمونو برخه اخیسته. دغه سیمه چې د ترهګرۍ له وجې ځپل شي وه ځوانان یې داسې لوبو ته ډېر خوشحاله دي. په دې لوبه کې برخه اخیستونکي د شریف خانې کرکټ کلب کپتان اکرام الله وویل
پروس کله ټورنمنت کې مونږ ټیم نو څه کال ان شاء الله زمونږ پوره امید دي چې ټیمونه نور هم ډېر راشي ټورنمنت کې ښه به زبردست علاقه زمونږ لپاره الله واپس مونږ خپل علاقه باد کو خپل ځوان یو ټورنمنت ښه شوی دی. دې خلکو مونږ ډېر زیاته مننه شکریا ادا کوو چې ځکه مونږ لپاره د نړۍ یو فیمس ټیم دغه کله او مونږ سره ډېر ښه ګیم کوي.
بیا مې د سردار خان نوم یو ځوان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هغوی به په راتلونکي کې د ګردې قبایلي سیمې د کرکټ لوبغاړو لپاره هم کوشش کوي چې د کرکټ میله ورله جوړه کړي.
د دې نه مخکې سمې چې نه کېدل بیا دا وته نس کاله د سې لګانات ډېر خراب او اوس ماشاءالله بدله چې د هر ځینې ټیمونه راځي نو موږ هغه ته اجازه ورکړې نه ماشاءالله او موږ ته مخناړو موږ سره دلته خپل مقابله کوو. دا زموږ د خپل علاقې او خسته ګرون دی.
د کال 2004 راهسي په باجوړ ایجنسۍ کې د ترهګرۍ د پیښو له وجې لوبي کول کم شوی وو چې وروسته دغه شان سرګرمۍ بیخي بندې شوی وې. عبدالله افغان د چارمنګ اوسیدونکی دی او وی ویل
خاص کردا چارمنګ خو یو د جنگ میدان ګرځیدلې او دلته به ډیر دغه د وحشت خبرې کیدلې. څوک به یو ځای کې کیناستل نشو ګرانونه او دا غلابلې خبرې دي چې هغه خپل आवाज نشو پورته کولی دغه وحشت او دغه سرحدګرۍ لقبنه.
د دې لوبي ارګنایزر یا جوړونکي حسین احمد وای چې هغه له نور کرکټ ټیمونه هم را روان دي چې ګنې په دې لوبه کې برخه واخلي.
د اوسه پورې 50 ټیمونه راغلي دي. دا ټورنمنت دې نو موږ د سدا بهار امن کرکټ ټورنمنت په نوم باندې جوړ کړی دی. مونږ دا غواړو چې دلته زموږ سره کوم ینګ ټیلنټ دی هغه راشي او هغه دلته گیم وکړي. نو فی الحال چې دی نو دا چې دی دا د باجوړ په سطح باندې محدود دی. مونډا یا د مومن دی سیټینګونه په کلا داخله نه ده کړي.
د دغه تنانو په وینا چې دی لوبله د سیمې عمومي خلک هم تماشې لري او ورته د سرکاري انتظامی مرسته هم حاصله ده. او وی ویل چې دغه لوبي مقصد یې نړۍ ته د امن پیغام ورکول دي. شاه نواز ترکزی، مشال ریډیو، مومندو ایجنسی.